ද වෂිංටන් ඩිසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د نهه ورځ د کال 2023 مې د میاشتې یو لسمه نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې پینډیم په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ د شپې نه بجې دي په دې نیم ساته خبری خبرونه کې درته ځاښ په منل کلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه او سرټکی د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا افغان صدر اشرف غنی ته د سولې په پروسه کې د کومک وړاندیز کړي دا په داسې حال چې په افغانستان کې د روجی میاشته کې د تشدد پیښو وروستو طالبانو او افغان حکومت دواړو د رسبندۍ اعلان کړی دی پاکستان کې په تیر یو شواروس کې دوه کم اتیا کسانو د کورونا ناروغۍ له کبله ژوند له لاسه ورکړي او درې زره څلور سوه اووه څلوېښت نور په دې رنځخته شوي دا په داسې حال چې د اتوار په ورځ پاکستان ته لس لکه نور واکسین رسیدلي او په بیت المقدس کې د اسرایلي پولیسو او فلسطینی مسلمانانو ترمنځ د تشدد ډکو انښتو وروستو پرون د اسرایل په سویلي برخه کې راکټي بریدونه د حماس لخوا شوي دي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا افغان صدر اشرف غنی ته د سولې په پروسه کې د کومک وړاندیز کړی دا په داسې حال چې په افغانستان کې د روژه میاشته کې د تشدد د پیښو وروستو طالبانو او افغان حکومت دواړو د ډزبندۍ اعلان د وړ اختر لپاره کړی دی پرون د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغان صدر اشرف غنی او د یو شمېر نورو افغان چارواکو سره لیده کاته کړې دي په دغه ناسته کې د برتانیې د پوز مشر هم موجود وو یاد دی وی چې پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې کې تر ټولو غټ لوبغاړی دی په خوا به په پاکستان تور لګول کېده چې په خپله خاوره یې افغان طالبانو ته اړې ورکړي دي خو اوس واشنگټن او غربي قوتونه مني چې پاکستان خپله هڅه کوي چې طالبان د سولې میستر راولي د پاکستان د فوز مشر جنرال باجوا افغان صدر اشرف غنی ته ویلي دي چې پر امن افغانستان د سیمې امنیت او په خصوصي توګه د پاکستان امنیت دی دا خبره د پاکستان د فوز د اطلاعاتو څانګې آی ایس پی آر په جاري شوې بیانیه کې کړې ده بیانیه وایي چې موږ به د افغانانو په مشرۍ کې د سولې د خبرو ملاتړ کوو چې پکې د تمامو برخوالو رای شامل وي د جنرال باجوا سره د برتانیې د پوز مشر جنرال نیکولس پیټریک کارټر هم وو په کال 2001 سپتمبر یو لسمې پیښې وروستو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نسکورولو په وخت امریکا سره د برتانیې پوز په دغه مهم کې شامل وو او اوس هم په افغانستان کې د دوی عسکر موجود دي سفارتي زرایو د رایټرز خبری ادارې ته ویلي دي چې تیر څو اونۍ راهسي پاکستان د طالب وسلوالو سره په رابطو کې دي چې طالبان رسبندۍ ته آماده کړي خو د افغانستان نه د خارجي عسکرو د انخلا د اعلان سره سم طالبانو لخوا د تشدد په پیښو کې اضافه راغلی ده د اتوار په ورځ طالبانو د واړه اختر په خاطر د درې ورځو پورې د رسبندۍ اعلان کړی دی د افغانستان صدر اشرف غنی هم د واړه اختر په مقاده د رسبندۍ اعلان کړی او ویلي دي چې د هغه د حکومت او د افغان ولس غوښتنه ده چې طالبان دې په مستقل او حقيقي ډول رسبندۍ وکړي او د سولې مذاکراتو ته دې کینی اشرف غنی د ګل پورز په یو بیان کې ویلي چې ټول افغان امنیتي ځواکونو ته د واړه اختر د خوشاله په موقع د درې ورځو پورې د دزبندۍ کولو امر کړی دی په افغانستان کې د تشدد او وروستۍ لړۍ په اړه افغان صدر ویلي په داسې وخت کې چې نړیوال ځواکونه د افغانستان نستنیږي د دغه تشدد هیڅ جواز نه جوړیږي هغه غنی ویل چې حکومت د طالبانو لخوا د وړو کې اختر په موقع اعلان کړي دزبندۍ نه خبر دی خو د دې هرکلی یې نه دی کړی افغان ولسمشر ویل چې طالبانو ته زموږ پیغام دادی چې د رمضان په میاشته کې په لوګر هلمند غزنی هرات او بغلان کې شوی ورستۍ حمله د کابل په سکول حمله او د ګل په ورځ زابل ولایت کې شوی خونړۍ پیښه ښکاره کوي چې د تشدد او په خلکو کې د یره خورولو هڅو د لارې سیاسي او استخباراتي هدفونه ترلاسه کول په خلکو کې دوی یعنی د طالبانو خلاف نور هم کرکه سیوا کوي نوموړي ویلي چې طالبانو به وروستیو څو هفتو کې داس د کړی وي چې د افغان قومي دفاع او امنیتي ځواکونو خلاف په پوزي توګه او مخ په مخ جنگ د لارې د ګټې ترلاسه کولو حساب کتاب غلط دی پاکستان کې په تیر یو شواروس کې دوه کم اتیا کسانو د کورونا ناروغۍ له کبله ژوند له لاسه ورکړي او درې زره څلور سوه اووه څلوېښت نور په دې رنځخته شوي دا په داسې حال چې د اتوار په ورځ پاکستان ته لس لکه نور واکسین رسیدلي پاکستان کې د کورونا ضد واکسین لګولو شمېره د ورځې په حساب دوه لکه ته رسېدلې ده د کورونا د سر قومي مرکز په شوې غونډه کې ویلي چې د کورونا د مخنیوي په خاطر به د هیواد تمام د سیلګرۍ مرکزونه د رواني میاشتې تر شپاړسمې نېټې پورې تړلي وي د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې په صوبه کې شپاړس زره اووه سوه نوي کسانو ته په یوه ورځ کې پرون واکسین لګول شوی دی د سرکاري شمیرو تر مخه په صوبه کې شپږ سوه دوه څلوېښت نوي د کورونا مثبته پیښې هم راپور شوي او اووه ویشت نور تنانو د دغې ناروغۍ له کبله ژوند د لاسه ورکړې. دوی وایي چې مردان کې اوس هم د مثبته پیښو فیصدي اتلس اشاریه پنځه ده، ورپسې پېښور کې شپاړس اشاریه درې، نوخار کې څوارلس اشاریه درې، سوات کې لس اشاریه یو او ابټاباد کې دغه شرحه اته اشاریه نهه فیصده ده. په ګرده صوبه کې اوسط د مثبته پیښو شمیره اته فیصده ده. په بیت المقدس کې د اسرایلی پولیسو او فلسطینی مسلمانانو ترمنځ تشدد ډکو انخطو وروسته پرون د اسرایل په سویلي برخه کې راکټي بریدونه د غزا څخه شوې دي. د غزا د صحت وزیر ویلي دي چې نهه فلسطینیان چې پکې درې ماشومان هم شامل دي د غزا پټې په شمالي برخه کې وژل شوې دي. بلخوا په بیت المقدس سره نږدې سیمو کې د غزا پټې واکمن حماس تندرو و ګوند لخوا راکټي بریدونه ترسره شوې دي. حماس د اسرایل نه غوښتلي چې په الاقصا مسجد باندې فرضیه کړل شوې اسکر لري کړی. اسرائیل پرون په بیت المقدس باندې په کال 1918 کې د عرب او اسرائیل ترمنځ شوې جګړه کې د قبضې کولو ورځ ونمانځله. د فلسطین سور صلیب اداره وایي چې د اسرائیل پولیس او فلسطینی مسلمانانو ترمنځ نښتو کې د 300 پورې فلسطینیان ژوبل شوي دي. په دغه نښتو کې اسرائیلي پولیسو د ربړ ګولۍ او اوښ کې بیون کې ګیسونه کارولې دي. په دغه مهال په ګڼ شمېر يهوديان هم خپل سپېڅلې زای تر غون شوی وو. په دغه مهال یو وشت اسرایلی پولیس هم جوبل شوی. د اسرایل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پارلیمان ته وینا کې ویلی څوک هم چې د اسرایل په ځمکه خلکو او عسکرو باندې حمله کوي ضرور به ورته جواب کوي. زیاتوی اسرایل دغه بریدون نشي زغملی. د ویلی دي څوک چې په موږ حمله کوي د دغه به ورته سزا ورکوي.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درمنردون کو دوای صف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه تنه خبرې غو واشنگټن ډی سی نه واګي د نیوز ته خبري خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور په لوتا. د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان د صدر اشرف غنی سره په کابل کې لیدا کاته کړی دی. جنرال باجوا افغان صدر ته د سولې په پروسه کې د کومک پلاندیس کړی دی. دا په داسې حال چې په افغانستان کې د روزي میاشت کې د تشدد د پیښو وروسته طالبانو او افغان حکومت دواړو د رسبندۍ اعلان د وړ اختر لپاره کړی دی. په دې حق لبانې نور تفصیل تاسو زمونږه همکارا کلسوم کا کړواندې کوي.
د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا افغان صدر اشرف غنی ته د سولې په پروسه کې د کومک وړاندیز کړی. دا په داسې حال چې په افغانستان کې د روژې میاشت کې د تشدد د پیښو وروسته طالبانو او افغان حکومت دواړو د جزبندي اعلان د کشنی اختر لپاره کړی. تیر ورځ د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغان صدر اشرف غنی او د یو شمیر نورو افغان چارواکو سره لیدل کاته کړی دی. په دغه ناسته کې د برتانیې د فوج مشر هم موجود وو. یاد دې وي پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې کې تر ټولو غټ لوبغاړی دی. په خو به په پاکستان تور لګول کېدو چې په خپل خاورې افغان طالبانو ته اډې ورکړي دي. خو وس واشنگټن او غربي قوتونه مني چې پاکستان خپل هڅه کوي چې طالبان د سولې میز ته راولي. د پاکستان د فوج مشر صدر اشرف غنی ته ویلي پر امن افغانستان د سیمې امنیت او په خصوصي توګه د پاکستان امنیت دی. دا خبره د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څانګې ISPR په جاري سوي بیانیه کې کړې ده. بیانیه وایي موږ به د افغانانو په مشرۍ کې د سولې د خبرو ملاتړ کوو چې پکې د تمامو برخوالو رائے شاملوي. د جنرال باجوا سره د برتانیې د فوج مشر جنرال نیکولس پیټریک کارټر هم وو. په کال 2001 سپتمبر ولسمه پیښو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نسکورولو په وخت د امریکا سره د برتانیې فوج په مهم کې شامل وو. نو اوس په افغانستان کې د دوی عسكر موجود دي. سفارتي ذرایو د رويټرز خبري ادارې ته ویلي چې تیر سوونی رئیس پاکستان د طالب وسلوالو سره په اړیکو کې دی چې طالبان جذبندی ته آماده کړي. خو افغانستان ز خارجي عسكرو د انخلاد اعلان سره سم طالبانو له خوا د تشدد په پیښو کې اضافه راغله ده. د اتوار یک شنبه په ورځ طالبانو د کوشني اختر په خاطر د درو ورځو لپاره دزبندي اعلان کړي. د افغانستان صدر اشرف غنی د اختر په موقع د رزبندي اعلان کړي او ویلي دي چې هغه حکومت او افغان ولس غوښتنه ده چې طالبان دي په مستقل او حقيقي ډول رزبندي وکړي او د سولې مذاکرات ته کښيني. اشرف غنی د ګل پورز یو بیان کې ویلي چې ټول افغان امنیتي ځواکونه ته د کښني اختر د خوشحالي په موقع د درې ورځو پوري رزبندي کول امر کړي. هم د ګل پورز د اروپای اتحاد خارجه وزیرانو افغانستان سره د مرستو جاري ساتلو په لارو چارو غور کړي. د اسوسییټ پریس خبری ادارې تر مخه د جرمني خارجه وزیر هیکوماس په برسلز کې خبري اعلانو ته ویلي افغانستان کې په ورستو ورځو کې د خونړۍ حمله ورسته د اروپای اتحاد لپاره دا واضح کول ډیر زیات مهم ده چې افغانستان او افغان حکومت په اروپای مرستو باندې انحصار جاري ساتي. په افغانستان کې د تشدد وروسته لړۍ په اړه افغان صدر ویلي چې په داسې وخت کې چې نړیوال ځواکونه د افغانستان سره ستنیږي د دغه تشدد هیڅ جواز نه جوړیږي. شاغلی غنی وویل چې حکومت د طالبانو لخوا د کښنی اختر په موقع اعلان کړی د زبندیزه خبر دی خو د دې هر کله نه دی کړی. افغان ولسمشر وویل طالبانو ته موږ پیغام دادی چې د روژې په میاشت کې په لوګر، هلمند، غزنی، هرات او بغلان کې سوي ورستۍ حمله، د کابل په سکول حمله او د ګل پورز د زابل ولایت کې سوي خنړۍ پیښه ښکاره کوي چې د تشدد او په خلکو کې د یری خورولو هڅو د لارې سیاسي او استخباراتي هدفونه ترلاسه کول په خلکو کې د دوی یعنی د طالبانو خلاف نور هم کراکه زیاتوي. نوموړي ویلي طالبانو به په ورستیو سوونیو کې د زده کړې وی چې افغان کمی دفاع او امنیتي ځواکونو خلاف په فوزي توګه او مخ په مخه جنگ دلاري د ګټي ترلاسه کولو حساب کتاب غلط دی. افغانستان کې د سوونیو خونړۍ جګړو او تشدد ورسته طالبانو د اختر درې ورځې لپاره دزبندي اعلان کړي. طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ډاکټر نیم ورتاک په خپل ټویټر لیکلی دی د دزبندي د هوادوالو ته د امن او ډاډ ماحول برابرولو لپاره اعلان کړي چې خلک پکې اختر په آرام سره ولمانځي. اخوا د یورپی اتحاد خارجه وزیرانو افغانستان ته د خنړۍ پیښو وروسته د ګولې د شنبه په ورځ د افغانستان حکومت سره مرستو جاري ساتلو په بیلابیلو لارو خبري اترې کړې. په یو داسې وخت چې د افغانستان زد نړیز واکونه په وټو کې سو میاشت پاتې دي، یورپی حکومتونو اوس هم د یو لاري راوستلو کوششونه کوي چې دوی ته په افغانستان کې د سمره سفارتي موجودګي ضرورت پکار دي او څوک به هغه ته تحفظ ورکوي. د جرمني خارجه وزیر هیکوماس وویل دوی به په افغانستان بیا ودانول لپاره پوره مالی مرستې جاري ساتي او د دوی هر ممکن کوشش وکوي چې د سولې رواني خبري اترې یو نتیجې ته ورسي. د امریکا صدر جو بایدن تیر میاشت اعلان کړی و چې افغانستان سبا د سپتمبر 11 نیټې پوري خپل ټول امریکایي فوجیان راوباسي. ناتو اتحاد هم ویلي دوی به د امریکایي ځواکونو سره سم خپل فوجیان هم افغانستان ته وباسي او دا چې د دوی د فوجیانو وستلو عمل د دزبندۍ سره شروع شوی دی.
قدر من اردوونکو د ډیور رادیو خبرونه او یو سم ساسي پام راګرځو د مطبوعاتي کتنې په لوتا چې زمونږ همکار مختار خلیلی درته وړاندې کوي.
د سعودي عرب او د پاکستان تعلقات د خوګوالي لحاظ سره ډیر مثالی پاتې شوی دی او د دې دوو اسلامي ملکونو ترمنځ د چری هم څه اختلاف نه لري پیدا شوی. خو په سعودي عرب کې د ځوان عمر ولی عہد محمد بن سلمان د واکمن کېدو او پاکستان کې د تحریک انصاف د عمران خان په اقتدار کې دراتلونه سره دوه کاله پس د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ سنگین اختلافات راولاړ شوی دي. دوه فریقو اوس د اختلافات ختمولو کوششونه شروع کړي دي. د سعودي عرب او پاکستان د تعلقاتو په موضوع د امریکای د مشهور میگزین فارن پالیسی په یو تازه غنه کې یو تفصیلی مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته آیا عمران خان به د سعودي عرب او د پاکستان په تعلقاتو کې څه بدلون راوستي شي؟ د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د پاکستان او د سعودي عرب ترمنځ د کلونو کلونو راسه را روانو خوږو تعلقاتو کې اوس لږ تریخوالی راغلی دی. سعودي عرب صرف د تیلو په آمدن اړه لرونکي خپل معیشت لا نوی رخ ورکول غواړي، او د دې مقصد د پاره د سویلي ایشیا نورو ملکونو سره مختلفو مدونو کې د تجارتي تعلقاتو جوړولو په تکل کې دی. هر کله چې پاکستان خپل زوړ اتحادي سعودي عرب سره د دفاعي ملګرتیا او د کلتوري اړیکو نه ماسیوا خپل تعلقات فراخ کول غواړي، د تعلقاتو د سر دوباره جاج اخیستو د تازه کوشش تر مخې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیره هفته د سعودي عرب د درو ورځو په دوره ریاض ته لاړ. د عمران خان سعودي عرب ته د تلو نه وړاندې د پاکستان د فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا په تیره نه ریاض ته لاړو چې د دواړو ملکونو د مشرانو ترمنځ د تازه خبرو اترو د پاره لار اواره کړي. د پاکستان د فوج خبری ادارې ISPR خپل یو بیان کې ویلي دي چې جنرال باجوا سعودي ولی عہد محمد بن سلمان او د سعودي عرب نورو لوړ رتبه چارواکو سره د سیمې د سلامتیا او د دوارخي د دفاعي معاملونو علاوه په نورو مختلفو معاملو هم خبرې اترې وکړي. بلخوا د مذهبي روادارۍ په حق د عمران خان خصوصي سلاکار طاهر اشرفي فارن پالیسی میگزین سره د خبرو اترو کولو په موقع ویلي دي چې د خبرو اترو نتیجه کې یو ډیر ښه او زړه پورې لوزنامه کیږي چې له امله به د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت زیات شي، او میډیا اطلاعاتو او ثقافتي مدونو کې براشه درشه او ملګرتیا نوره زیاته شي. دوی چې دواړه مشران به د ترهګرۍ خلاف په شریکه تګلاره هم خبرې کوي. فارن پالیسی خپل مضمون کې لیکي چې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ د کلونو راسه اهم ملګرتیا را روانه ده، او سعودي عرب تل پاکستان سره په مالی مشکلاتو کې امداد کړی دی. هر کله چې پاکستان د دې په بدل کې د سعودي عرب د دفاع د پاره تل ویښ پیدار ولاړ وي. خو د دواړو ملکونو خبرو کې دړونه هغه وخت خیرن شول کله چې شپږ کاله وړاندې پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ کې یمن کې شروع شوې جنگ کې د سعودي عرب د ملګرتیا نه رسته شو. مضمون لیکي که دفاعي ملګرتیا د منځه اوستې شي نو پاکستان سره سعودي عرب له د ورکولو دپاره نور هیڅ نشته. د دواړو ملکونو د زړه بداوي یو سبب دا هم دی چې سعودي عرب د پاکستان د ازلي دشمن هندوستان په شمول د سویلي ایشیا نورو ملکونو سره اقتصادي تعلقات او فوجي ملګرتیا جوړول شروع کړل. پاکستان د دې صورتحال په وجه سعودي عرب سره خپل تعلقاتو کې د زبردست بدلون راوستو کوششونه شروع کړل، ځکه چې د سعودي عرب غوندې د یو ډیر مضبوط اسلامي ملک د لاس نه په وتو به د پاکستان دننه نه یوازې په مذهبي طبقه کې ناقلاري راپورته کیږي، ولی پاکستان به اقتصادي او دفاعي مدونو کې هم د سعودي عرب د اهم ملګرتیا نه لاس وینځي. همدغه وجه ده چې د پاکستان واکدارانو د پاکستان دننه د سعودي عرب مفاداتو له د اهمیت ورکولو احساس کړی دی. پاکستان دا مقصد د سعودي عرب سرمایه کارو ته پاکستان کې د اقتصادي موقعو په پیش کولو حاصلولی شي، او سعودي عرب چې خپل معیشت له د تیلو د معیشت نه علاوه نورې کومې لارې ټاکل غواړي نو چې په هغې کې ورسره پوره پوره مرسته وکړي. که عمران خان دا کارونه په صحیح طریقه سرته ورسول نو د یمن د جنگ له سببه چې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې کم چاود راغلی دی دا رغېدی شي. فارن پالیسی خپل مضمون کې نور لیکي چې پاکستان سعودي عرب سره د خپلو تعلقاتو ښه کولو دپاره په کال 2013 کې اقدامات شروع کړي دي، او د لومړي اقدام په توګه خپل فوج د تربیت او د سلا مشورې په نوم د یمن د حوثي یاغیانو خلاف ولیږلو. دا خبره د پاکستان د خارجه دفتر یو پخوانی چارواکي فارن میگزین ته کړې ده، خو د خپلې نامې د نه ښکاره کولو خواست هم کړی دی. فارن پالیسی میگزین خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ د دفاعي ملګرتیا نه علاوه په لومړي ځل اقتصادي او کلتوري مدونو کې لوزنامې په کال 2013 کې د هغه وخت د وزیر اعظم د شاهد خاقان عباسی په دور کې شوې دي، خو د عمران خان د راتلو نه پس په دې لوزنامو زړه پورې عمل درآمد ونه شو. په دې سبب تا تعلقاتو کې مطلوبه سمې رانغلو اوس چې ترسو پورې پاکستان په دستخط کړو لولنامو پوره پوره عمل درآمد نوي کړي د دواړو ملکونو تعلقات بغیر یقیني حالاتو سره مخ وي. د عمران خان په تازه دوره کې دته په دې لولنامو د عمل کولو د یقین دهانو ورکولو او دا شان تعلقاتو له د یو نوي رخ ورکولو زړه پورې موقع حاصله ده.
پاکستان کې په تیر یو شواروز کې دوکم اتیا کسانو د کورونا ناروغي له کبله ژوند له لاسه ورکړی دی او 3,340 نور کسان په دې رنز باندې اخته شوي دي. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې په صوبه کې 14,090 کسانو ته په یو ورځ کې پرون واکسین ورکړي. په دغه حق له ډیور اډیو خبريال عدنان بیټنی نور تفصیل تاسو ته راپور کوړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي په صوبه کې په یو ورځ کې 14,090 کسانو ته د کورونا د مخنیوي واکسین لګول شوې دي. د کورونا د سارد سرکاري ویبپاڼې تر مخه په تیر یو شواروز کې د صوبې دننه د کورونا 642 مثبت پېښې ریپورت شوې دي او 20 نور کسان د کورونا په ناروغۍ مړه شوې دي. د دوی په خبره د صوبې 15.4 مردان کې تر ټولو زیات 13.5%، پېښور کې 14.3%، نوخار کې 14.3%، سوات کې 10.1% او ایبټاباد کې د غشره 8.9% ریکارډ شوې ده او په ټوله صوبه کې شمېره نږدې 8% ده. د په داسې حال چې په صوبه کې عام اولس د کورونا پر ضد ویکسین لګول لړۍ هم روانه ده او سرکاري شمیرې وایي تر اوسه نږدې 3,300 کسانو ته د کورونا پر ضد ویکسین لګول شوی. سپکشي 13,314 د سیاحت کارکونکو هم شامل دي. ډاکټر وایي که سره په بشپړ ډول خلکو ته ویکسین کیږي نو ډېر ژر به له دې ځای څخه د کورونا وایرس ختم وشي. په پاکستان کې د فروری د 14 نیټې نه د کورونا پر ضد ویکسین لګولو عمل پیل شوی او دا مهال د 40 کالونو د زیات عمر خلکو ترڅنګ ډاکټرانو او نور طبي کارمندانو ته د کورونا پر ضد ویکسین لګول کیږي. د ټنګ ضلع د سیاحت څنګه مشر ډاکټر احسان الله بیٹنی وویل په لومړی ورځ کې کمو کسانو د کورونا مخنیوي ویکسین خوراک اخستل خو په هند کې د کورونا وبا له امله چې کومي ویډیو مخې ته راغلي دي اوس دلته هم د ویکسین لګولو کڅ ورسره سیوا شوې ده. هغه ویل د کورونا مخنیوي ویکسین د نه لګولو تر شا منفي خبرې او غلط معلومات خورا ولدي. هغه زیاته کړه کورونا ویکسین ورسره په ډیر مقدار کې باید خلک لدې نه فائدہ واخلي چې د کورونا ناروغۍ نه ځان ساتنه وکړي.
کوم ویکسین د رضاناس تقریبا 60 ڈوز خلکو تا کو انڈیا سے حالات خلکو قتل وہ سے شروع کرے اول فلو ڈے رقم اول خلق نہ رہتا پر پہ کینڈی بے کلی مونگا با سیشن ہوتا اکڑا چا با چک کوسچن کرو چا با چک کوسچن مونگا با دی کوسچن سیٹسفیکشن ہوتا اکڑا پالتا بے اکڑا خو سنٹر تا با نہ رہتا دیر کم بارد.
دا ٹانگ زلی مرکزی روختن مشر ایم ایس ڈاکٹر عباس شیرانی اویل کرونا تر اوسا کم علاج نلری او یوازې د بیمارۍ د نخ په بنیاد ناروغانو ته علاج ورکړل کیږي. هغه ویل د کورونا د ځان ساتنې یوازنې لار ویکسین لګول دي چې په سرکاري کچه وړیا خلکو ته لګول کیږي.
د درې میاشتو نه زموږ ویکسینیشن ډیر کم روان دی. صرف هیلث ورکر کمپلیټ کړی دی تقریبا د خپل ټریټمنټ نشته نو سینېستا خو د دې ویکسینیشن ضروری دی چې ویکسینېټ شي نو هغه به فولي ریډیکیټ شي. ایون تر دې پورې دا خبرې چې هغه څوک مطلب سیکنډ ډوز واخلي اگر نه پس داغه ته ماسک چولم ضرورت نشته. بلکې موږ د ایجوکیشن ډیره زیاته کمی ده غواړم خلکو کې دا اویرنس نشته چې موږ دا ویکسین څوره ضروري شي دی.
په پاکستان کې چارواکي وایي د کورونا وبا دریمه څپه په تیزی سره خوريږي روانه ده. طبي چارواکي وایي د کورونا خورېدو له امله ورسره وختونو کې ناروغانو شمیره سیوا شوي او اندېښنه سرګندوي کده د مخنیوي ونشوه د سره پاسپټالونو کې هم د ناروغانو لپاره ځای کم شي. د روغتیا او څارلو لپاره د وزیر اعظم عمران خان ځنګړی معاون ډاکټر فیصل سلطان 13 ورځې ویلي پاکستان کې د کورونا ویکسین جوړولو پلان هم چمتو شوی دی او دا به د رواني مې د میاشتې تر اخیره پورې ویکسین جوړول پیل کړي. هغه ویلي د دې عمل په بشپړ کېدو سره پاکستان رمیاش د دیش لکه خوراکونو ویکسین جوړولو جوګرشي. خطیبی پوهان وایي د دې سره په دې خبره هم زور اړول پکار دي چې خلک پوها کړی شي او ویکسین ولګول شي. عدنان بیٹنای دیوا ډیرا اسماعیل خان.
په بیت المقدس کې د اسرایلی پولیسو او فلسطینی مسلمانانو ترمنځ د تشدد ډکو انخطو ورستو پرون د اسرائیل په سویلی برخه کې راکټي بریدونه د غزا پټه لخوا شوې دي. په دغه حق لباندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار نصر الله وړاندې کوي.
د حماس وسلوالو د ګول یا دوشنبه په ورځ بیت المقدس ته توغندي یا راکټي وشتل او په هغه خار کې د هوایی بمباری له وجې سایرنونه زی په زی ولګېدل. دا پیښه وروسته له هغې شوې چې په سلګونو فلسطینیان د مسجد اقصی نه بهر د اسرایلی پولیسو سره په نښتو کې ټپیان شول. اسلامی وسلوال ډلې د سحر لشپګو بجو وروسته یو سو راکټونه وشتل وروسته یې نیټه تر شوی وه. د ډلې اسرائیلو ته الټیمیټم ورکړی و چې له جمعات څخه خپل امنیتي ځواکونه وباسي او همداشان د بیت المقدس ته هر ځای څخه. د اسرائیلو ځواکونو وویل چې د غزه له پټۍ څخه د وو توغندیو یا راکټو لومړنۍ توغندۍ وشتل شوی و چې یې د اسرائیلو دفاعي سیستم لخوا ودرولې شوی. په ټولو کې اسرائیلو رسنیو راپور ورکړی چې له دیرشو څخه ډیر راکټونه وشتل شوي دي. تر دې دمه د زیان او تلفاتو راپورټونه نشته. راکټونو له وجې سایرنونه او په لاؤډ سپیکرو په هیبرو او انګلیش کې د احتیاط غږ وکړل شو. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو وویل حماس د برید سره ریډ لاین یا سره کرخه تیره کړه. اسرائیل به په کلکه غبرګون وښایي. موږ به په خپله خاوره خپلې پلازمینې خپلو وګړو او سرتیرو بریدونه ونزغمو. څوک چې په موږ برید کوي دوی به درون قیمت ادا کړي. اسرائیلي ځواکونو په غزا کې د حماس په هدفونو د هوایی برید په ځواب کې د غزا د روغتیا وزارت وویل چې د درې ماشومانو په ګډون نه فلسطینیان مړه شوي دي. په هر صورت دا روښانه نه ده چې آیا دا د اسرائیلي بریدونو لخوا وجلې شوي یا د حماس د ناسم توغندیو څخه وجلې شوي. په بیت المقدس کې د اقصی جومات ته څیرمه د اسرائیلو د امنیتي ځواکونو او فلسطینی عبادت کوونکو ترمنځ د ګولۍ یا دوشنبې په ورځ دغه جګړه پیل شوې. یعنی شاهدان وایي چې اسرائیل امنیتي ځواکونو په جومات کې د اوخ کې بیونکو گیس او ډزو لاسي بمونه وشتل او فلسطینیانو عبادت کوونکو د اسرائیلي ځواکونو باندې د ګټو او کانو گزاري کړي. د خالی یشنبه د ماسکوتنه بیا د اتوار یکشنبه تر سهاره پورې چې کله مسلمانانو د لیلۃ القدر شپه مانځله لسکونه فلسطینیان په بیت المقدس کې له پولیسو سره په تشدد امیز مقابله کې زخمیان شول. لانجې د الاقصی مسجد په دروازه کې پیل شوې. دا مسجد د بیت المقدس په زوړ خار کې جوړ دی چې تر څنګ یې د یهودیانو عبادت ځای هیکل سلیمان هم پروت دی. د دې دوانو مذهبونو علاوه عیسایان هم دا ځای د حضرت عیسی په خاطر سپېڅلې ګڼي.
اوس وړاندې کوو تاسو ته اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
د غیر قانونه ګرځولې شوو کیمیایي وسلو د پاره د جوړ تنظیم د تحقیقاتو او د دې د ښکارا کولو د ډلې په تازه ریپورت کې د شام په فوج باقاعده الزامونه لګولې شوې دي چې دوی غیر قانونه ګرځولې شوې کیمیایي وسلې استعمال کړې دي. دا قسمه وسلې اولمبي ځل په اولمبي عالمي جنگ کې د جنگ دواړو فریقو د یو بل خلاف استعمال کړی وی. په دې وسلو خلق په لوی شمیر کې یا خمری او یا د بدن اندامونه په دې ډول بیکار شي چې بنی آدم د عمر د پاره معذوره پاتې شي. د دې وسلو د استعمال نه چې څوک ژوندی پاتې شي هغوی ټول عمر بوګنونکو تکلیفونو کې ژوند تیروي. د ډیرو خلکو خو پکې د مخ سیرې په بله وړي او د عمر د پاره شل ګډ شي. بین الاقوامی برادرای په کال 1925 کې جنیوا کې د شوی یوې لوزنامې تر مخې د کیمیایي وسلو په استعمال بندیز لګولې دی. وروسته د کیمیایي وسلو د بین الاقوامی قانون تر مخې د کیمیایي وسلو په جوړولو د له په ترقای ورکولو د دې وسلو ځان سره په ساتلو او نورو ته په ورکولو فراخه بندیزونه ولګول. خو باوجود د دې ټولو بندیزونو لوزنامو او قوانینو په شام کې د اسد حکومت کیمیایي وسلې نه یوازې په خپل مخالف پوجنو بلکې گاوند کې پرتو بي ګنا عام خلکو باندې هم د قستا استعمال کړی دي. د کیمیایي وسلو د بندیز د تنظیم د تحقیقاتي ډلې پر ریپورت کې ویلې شوې دي چې د کال 2013 په 14 فروری د شام یو فوجي هلیکاپټر د کلورین ګیس یو بم د یاغیانو په سراقب نو مخاریا غزار کړی وو. په دغه واقعه کې لږ تر لږه 12 تنان جوبل شوي وو. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې د اسد حکومت لخوا د کیمیایي وسلو د استعمال په حق لا تازه معلومات د حیرانتیا خبره نه ده. اسد حکومت دین علاوه هم ګڼ شمیر داسې ظلمونه کړي دي چې ځینې خو پکې د جنگي جرمونو او د انسانیت خلاف د جرمونو په شمار کې راځي. د شام خلکو چې کله هم د اصلاحاتو او د تبدیلۍ غوښتنه کړې ده نو اسد حکومت د هغې جواب په مرګونو او تباهۍ کې ورکړی دی. اسد حکومت او د هغه په شا ولاړ طاقت روس د شام د فوج لخوا د کیمیایي وسلو د استعمال د تورونو په سختۍ سره تردید کوي او پوټا په یاغیانو د حملو کولو تورونه پوری کوي. خو د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس وایي چې د اسد حکومت او د سره د ولار قوت هیڅ قسمه غلط بیانه سازشي منصوبې او د حقایقو د پټولو هڅې د اسد حکومت جرایم نشي پټولې. خاغلی نت پرایس خپل تحریری بیان کې ویلي دي چې امریکا د کیمیایي وسلو د استعمال په سختۍ سره غندنه کوي، هغه که هر څوک کوي، هر چرته کوي او چې کوم وخت کوي. د کیمیایي وسلو استعمال که ملکونه کوي او که غیر ریاستي طاقتونه، دا یو داسې لوی خطر ده چې په هیڅ صورت کې قابل قبول نه ده او داسې خلک کله هم بې سزا نشي پاتې کېدی. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل تحریری بیان په دې الفاظو ختم کړی دی چې د دنیا ټول قانونه دي د کیمیایي وسلو د استعمال خلاف راپورته شي او په دې لړ کې دي د عالمی اصولو تحفظ یقیني کړي. موږ ټولو لا په شام کې د صدر اسد د حکومت په شمول هغو ټولو ملکونو او قوتونو لا سزا ورکولو ته ځانونه تیار ساتل پکار دي څوک چې دا خوفناکې وسلې استعمالوي.
ګران اوریدونکو د وایس آف امریکا ډیوه رادیو د سهارنۍ خبرونو وخت هم په دې ځای کې پای ته رسیږي.